فقط يا نحسة ووويشت يعني سيبر وو دري يو أتوش فق نها دوا أخيري وو بلا يمكنش ميلاز مونغا دا سيبر وو يا نحسة وديرش بينزات يا وطسلويشت يعني سيبر وو نها دري سيبر أتو بينزو تلور أخيري وو بلا اتسالاش ميلاز مونغا سيبر أتاو يا دري أو يا نها تلويشت وسوا دري پانس يعني سيبر و اتا و دري سالور نها و پنز اخير دري دي ورساش ميري او زلبيا وايما سيبر واويا يو دير شفاقاتيا انسوا ووشت يعني سيبر و دري يو اتا شفاق نها دوا اخير و بدي هلي كچات پتای دي دا پارا نمان سر دي پدوش ميرو عاري كوني سي بس که تصویران اور سره یا دوی سره مونږ ته تصویران راوستي د خدای په مان شو وخت
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادي رادیو ورکوسو عزیزانو پروگرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی الله زبلې لزابل ولا ترغنداب ولسوالي شیګان کلی نه خبرې کوم یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولا ترغنداب ولسوالي نیکنام کلی اوسیدونکو نقیب الله مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا المسای تقریبا سلویش کال عمر لري په نشیتو کو هم روج دی دا نقیب الله سي مشوره په باګل د تقریبا یو نیم کال مخکې ل خپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لوري خوځېدلی خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګا پورې د باګل د دیدن په تمه یي، خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي. که هر څوک د نقیب الله په اړه سی مشوره په باګول ده کې په اړه معلومات لري نو مهرباني دی وکړي له ما نبی الله زابلی سره دی په همدې شمیره اړیکه ونسی چې واتس اپ هم پکې شته دی. که هر چا معلومات راکړي نو د باګول کورنۍ و هغه کسته 50,000 افغانۍ شیرینی هم ورکوي. زما د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 1 0 6 8 بیا هم د همدې شمیرې تکرار 0 8 6 5 15 8 15 1 8 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو کې د ازادۍ رادیو کارکونکو او نو ټول اوریدونکو جوړ او روغي او زمری وکاور کسوی دی د حج محمد رحیم په نامه دی د گریش سرتلی و کندهار ولایت ته په جمع پینس کې نظر کسوی دی. تقریبا د سنه او لس کاله شاوخوا کېږي او په عمر باندې داسې تقریبا د 45 په شاوخوا و. که هر چاته معلومات وي زموږ سره په دې شمیره باندې اړیکه ونیسئ. 0 8 0 8 5 2 0 یا پلاویا تکراری وایم 0 0 0 0 5 2 0 0. مننه.
السلام علیکم زادی کی راجی وټول کښون کډز ما سلام دې ما ځنګولې دې من د ولایت سره د کجکی د ولسوالۍ سره ما یو اخ شه دې ورک دې دروازګان دې دروازګان کې د خونی دې د پلار نوم یې لاله کار دې د نوم نیم دې دا یو ولسا ټول ستاره وو چې ورکه ده نو وسه او درويش تلويش کاله به کیږي چې ورکه ده کفه ارسره معلومات ولري او خپل د لازم خبري او نو په دغه لمر دي رساله شمیره ته ژوندو 0 8 0 3 8 2 2 0 0. کار موږ ورته معلومات په دغه شمیره دي ژوندو د کربلاغ ده د خونی ده د کربلاغ د وطن مې کربلا دې پلان مې لاله کارې د دنوم نیم دې کدي ما خبري اوري کې بل سره اوري. السلام علیکم.
السلام نوونی کې هلي روشن صاحب محترم تاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. زه جاوید احمدی مدرسه د کابل ولایت نزمونګه لکلی یو شپاکلن هلک نادر کسوي چې نوم یې د نیاز محمد د پلان مې ده محمد ګل لارنګ او لاسيري نسور او سپندک چا سره د رکړی وینو په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونیسي زما د واتس اپ او د اړیکه سره پر واویا ودی وشپیت نه سو وڅل وی بیا یې وایم سی پر و و درې و شپږ و نه څلور و او روشن شمیره هم وایم سی پر و سوا ونوي وسو شپیت درې سو او شپږ پنځوس ل پیغام په نشورو په هیله کښه پیدا کوو شیرینی هم لري خو وخت الله مو ملک
سلامونه روشن سے محترم داسو تا تخنیکی همکارانو ته بیا د ازادۍ ټولو خوږو ته دغه وخت مو بخیر زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت ولکمې ولسوالۍ څخه زمون یو ملګری په نوم د سمیع الله ولدی حسیب الله دوه میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر مهال باندې نادرک شوی دی سی ولس کال عمر لري تقریبا ولس کال عمر او تور جامع پرتن دي که پاړی هر چا ته معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دی لمونږ سره پلان دي دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي شماره عبارت د 0 اووه دېرش پنځوس درې دېرش اووه اتیا یعنی 0 اووه درې 0 3 0 3 8 و روشن شماره دا 0 9 اویا 8 45 350 ډیره مننه روشن سے محترم تاسو دی آباد سی تر بیا خو وخت کې شی وی د خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ کارکونکو ته د زما سلامونه نیکی هلی ورسیږي زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم د کرایې منجوي څخه زما د اکازوی څخه محمد اکا نمیږي د غلور چورکه د بیبی خدیجه نمیږي د 15 کال کېږي چورکه د پرنګ غنم رنگ انجلیه د بور ویشتیانې دي څخه محمد اکا دوی معنی لري استاد دی نو د 15 کال کېږي چورکه د نو کچا مر مسلمان ته معلومات کېږي ماته د معلومات را کی یاد د بیبی خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دی ماته جنگ وي 0 و 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ شماره بیا درته وایم 0 و 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ نو زما واتس اپ خراب وو خپل می د ازادۍ کارکونکو ټول څخه مننه زما واتس اپ خراب شو او ټلیفون مې خراب شو اوس مې جوړ کړی دی نو اوس مې بیرته په خپل بیا دغه میسج درته کړی دی یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ور کړی دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسم اولاد حججم الحق زید هلمند ولایت سنگین ولسوالی د سرکلیه د کلیم دا نه پرچ د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناترک سوی دی نو که هر چا ته معلومات وی نو په دا شمیره دی رسره اړیکه ونی سی 0 اویا وسلویر دوسلویر نسو
السلام علیکم سلامونه طاهر روشن تاسو ته څوک چې اوري اختر جان جنت خبرې کوم ل جلال آباد لخارا زمونږ یو کاکا زید د شریف الله په نوم باندې د چې نه کال عمر لري د 13 څخه جلال آباد خار څخه نادر کې شوې دي که هر چاته معلومات مخې دې موږ ته په دغه شمارو زنګ وهي زما د اتصالات شماره ده 0 اویا 15 1 8 2 5 1 3 1 و یعنی 0 اویا 15 1 8 1 8 بس رسته کې وایم طاهر روشن چې زما پیغام بار بار نشر کړي او چې ازادي رادیو زنده واد
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سره خورې څخه دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید ولدې کامران اته کال عمر دی د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی او تور جامعی بطن دی اصابی مشکل هم لری کار چا دار معلوماتی لمحربانی لمحی لمحی سرا بدغ شمیرا برخوا حلی اتصالات شمیرا دا سکر اتا گیا پورا چلوی شکا گیا پینزا گیا روستوی کدری شمیرا بیا در توان سکر اتا گیا چلوی شکا گیا پینزا گیا روستوی کے درے اور روستوی کے روشن نمبر ہم در طوان سکر نحال یا سوارلس یولس شکک سو پینزا روشن سمیرے زربیا در طوان سکر نحال یا سوارلس یولس شکک سو پینزا روشن سکر خیل رکس زما پیغام بار بار نشری کی ترجو داگا معصوم پیدا سی تربیا خجون در لامل
عزتمن اوریدونکو د نن ورځې په دې پروګرام کې تر دې زیاتو پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاتې په دې هیله چې تاسو بیا هم دغه خبرونه ته خپل پیغامونه راولېږئ تر راتلونکو پورې ستاسو څخه اجازه غواړم ستاسو د سوکاله ژوند او شو شیبو په هیله خدای پامان مختمو بولنه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی نن دینجونو او خزو د زدکړې په حق باندې خبرې کوو لمون سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند نو موري وای چې زدکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی څوک چې د زدکړو مخنيسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري میلمه ته خراغلاست وای او پایل کې ورنغواړو چې په خپل د زده کړو پاک لا معلومات سره شریک کړي
تاسو ته او تاسو له طریقې تاسو اوریدونکو ته سلام وایم هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه زده کړی ویلای شو کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهه حالت ترسيږي هغه پروسه کولای شو چې منګه ورته د زده کړو نوم ورکړي
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه وسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی که تاسو د اسلامي له نظر هم د پدیدې ته وګورئ اسلام هم هغه کسان چې وستري او کسان چې نه دي وستري پوه خلکو او د نه پوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی کله چې زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نن دا چې خپل ځان نشي پیژندلای بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې پر ځان لري هغه شي پیژندلای او کله چې دا کړی نوی هغه خپل مسؤلیتونه چې په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولای او بل خبر دا چې همدغه دا کړی دی چې انسان مال ترسوي انسان د سيو حالت ترسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامي دي او ټولنه ته جامع ته خپل کورنۍ ته هم مفید تمامي
راځو دې ته چې زدا کړ دي ټول وګړو حق دی کدا یوازې نارینه او ته ځانګړي شوی دی
بیا هم د اسلام نن نظر هم زدا کړې په نارینه باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو ګورئ د مدني لندر هم دواړو ته خزو او نارینه او ته ضرورت دی ځکه چې خزو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان د پاره مهمه ده اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي خپل ځان ته ټولنې ته فامیل ته پټوله د دنیا ته مفید ثابت شي د اسلام نظر هم که تاسو ګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتا سو زدکړې کوي د لپاره هاته اړین نه لچې سړی چین ته ولاړ شي نو د دې نه هم د زدکړو خورا سرګندګي شي په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایست نه ډېر لری ولو خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید سفر هم هتا ورته لپاره چې زده کړه لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د خځینه پر مخ زده کړې باندې سولې د دې بعد پایلې راتوي. کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي خرج دي، او کله چې موږ په خوځو باندې زده کړې بندو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسواد میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بل خبردار شي په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو په دې معنا دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنا چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنا چې موږ د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنا چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزار په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګیننګ چپ وایو، په دې معنا چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانا او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه دادا او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوې دوه درې کاله د مخه، چې کله دوی امریکا سره تړون ترلاسه کړو چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوې چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او داغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقوقونو ته درناوی کوي او بشري حقوقونه به فزای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولن سره زما په شخصي ان باندې کړی و هغه هم دوی اوس غواړي چې فزای نه کی، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وي په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معاملې سره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقوقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقوقونو کې د ښځو حقوقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښې ګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقوقونو ته ژمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي؟
دا بيخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې تخزه چې دي ډیر سره توپیر لري. ما چې څنګه ویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې خزه چې دي د ټولن څخه حذف کی لري، کی غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کی چې دوی په ټولن کې شتون لري. موږ مېندې دي، موږ خويندې دي، بعضې زمنګ خزه دي، بعضې زمنګ لورګان دي، نو هغه درجه چې دی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دی غواړي تر نو واخلي او دوهمه کچه انسانانو پر سترګې ورته وګوري.
bale کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کیږي چې دوی والي د خزینه او د زده کړې په حق باندې سترګې پټي یا نه پرې دي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا په خوا خوانځي په انتونونه دا په شری اصول باندې برابر نه و؟
ګوري دلته خبره ده چې دا خودي بانر اوړي کنه چې منګه غواړو موهي پرته برابر او دی تروشه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کو. نو کله چې د شرایط خبره کیږي په دې کې دوه برخې دي، یو خو هغه فزیکی شرایط دي کنه، فزیکی شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانې شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نزدې چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کو، ځکه چې دا ودانې شته دي چې دلته خلک درس کوي، وایي ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بیلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرینري هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال کې غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کارو کې، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کیږي تدریس کیږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې هغه کې تغیرات راولي. نو دغه لپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی کوختل چې دغه تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شان تدریس کېدل په هغه کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل ستونزه پکې ولا، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکم شي کېدای شي چې بل تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه د پاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لرلو چې دا تغیرات راولي. نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدنه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي او توي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د خزو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
بله ډیر زیاته مننه. کله چې افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقوقو اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یو لار غوړه کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا بالته د دوی څومره حقوقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړه ته پرې نه کودل شي په دې معنی دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولای نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي او تاسو خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کھڑا کوي بلکې داخل د افغانستان کې د شي خلک دی یو ځای نه بل خواته لاړ شي. نو دا خپل ماجرات او د ځای تبدیلول شي دي، دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاس ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې ماجرات کوي په سخت لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړ کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په وبو کې غرقېږي چې یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټول هغه منبع د دغه بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک شدا مملکت ترکی او بل ځای تلاړ شي، او په وګ دمه حال کې مثال خلک شدا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته دیالته مشکيږي، حتی خلک شدا خپل دین نه په آینده 500 کلونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځنه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتشي.
bale ډیره زیاته مننه. یو خطاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خجینه لزده کړو پاتې سول دا نسی جبرانه ولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل که اوس دې تراسو چې پروانی لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو ماسل خوب پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپی ل ماسلین اوس د کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو چې په کار ده، لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي د انسان روح او روانم چې د تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې ټوک شاګردان دي منو شوی دي بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کوي، او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکره راپاروي د حاکم په مقابل کې. او لره نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لره نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لره نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کوونکو ته څوي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني، شرعي، اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه سکړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدای دا چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب نه پریښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې اغونه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یو خبره. دوهمه خبر دا چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دا تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاوډسپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پریښودل کیږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولای شي.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، اده اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی خزه پرینک دي درته، نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نشي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه لپاره هم خزه پرېږدي چې درس وایي، ځکه چې کوي پرینه دي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د دې نه به انقلاب جوړیږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجګ شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لری شي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لری شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نورو دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجګ شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونشي لوستلی، کتاب ونشي لوستلی، هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، کریم ترقم ولولي، هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور خزو مرسته وکړي، یا به هغه ترقم په نور مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې دوی په ډلې باندې دا چې د خزو حقونو ته درناوی وکړي، دوی هم خزې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانان ته هم دا شی وغواړي.
ډېر زیاته مننه.
مننه ډېر زیاته.
قدر من اوریدونکو کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګو یو دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو امدارنګ له سفر څخه منع شوي تفریح پارکونو حمامونو او ورزشی کلبونو ته هم د دوی تک بند شو د پهنتون دینجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو د حقوقي چارو د چیرونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوی دي دا و د اساسي او بشري حقونو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبرې وکړي تربیه مو علامه او ملګری